روغتیا شتمنی ده. د امریکا را آشنا را یو کوربنا شافیا سردار د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې اونۍ مو په خیر او ښه صحت تیره سوې وي. دا دی بیا ستاسو دپاره د نن شپې د روغتیا په خپرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو په دې خپرونه کې چې هوا تغیر کړی دی، دا دی تاسو ته معلومیږي چې ورځ په ورځ یخه کیږي، منی راځي، نو ریزش او زکام هم ډېر سوی دی. ریزش خصوصا په کوچنیانو کې، په ماشومانو کې ریزش په دې ډول دی چې اکثره ماشومان یا کورنۍ یا میندې د دې څخه شکایت کوي چې نن مې کوچنی زکام دی، ټوخیږي، ستونی خوږیږي. نو موږ په دې اړه د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسفزی سره په دې باره کې خبرې وکړلې. د ده څخه ډېره مننه کوو چې د خپرونې کې یې بلنه ومنله. نو هیله کوو چې تاسې خپرونه تر پایه واورئ. کولی سي چې په 001202619 او یا زموږ په محلي شمیرې په 0100 او 0 باندې زنګ واخلی سي. قدرمن اوریدونکو، محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی په لین کې دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم، تاسو په خیر راغلاس.
بله سلام علیکم. سلام درنو خوري تاسو او درنو اوریدونکو ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو به د افغانستان کې د کوچنیانو سره د چې ریزش په زکام اخته سوي دي، د دوی سره به ډېر په تماس کې یاست او ډېر مندې به درته راځي، کوچنیان به درته راولي، څنګه؟
او د چون هوا مخ په سړېدو ده، نو طبیعي ده چې هغه ناروغي چې په ګرم موسم کې وي هغه مخ په کمېدو شي، او هغه امراض چې سړه هوا کې زیات تصادف کېږي هغه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی.
بله بله. نو ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړم چې ریزش یا زکام څه ډول ناروغي ده؟ دا به تشریح کړئ، بیا به وروسته نور خبرې پر وکړو.
ریزش اصلا داسې ساري ویروسي ناروغي ده چې دغه ویروسونه واړه ذرهبیني اته هغه د عادي ذرهبین په واسطه هم نه لیدل کېږي، داسې موجودات دي چې د الکترون مایکروسکوپ په واسطه لیدل کېږي. دا ریزش چې دی اصلا د همدغه ویروسونو په واسطه منځته راځي چې یو لوی تعداد د ویروسونو دی، تقریبا په زرهاو ویروسونه دي چې کېدای شي چې د زکام او د ریزش سبب شي.
بله.
او دلیل دغه مصائب کننده عوامل چې دی هغه په هغه خلکو کې زیات د ریزش تصادف کیږي چې یو ډیر ټیټ مقاومت لري، یعنی ضعیفه مقاومت لري، او بل دغه ریزش د ناروغانو سره په تماس کې شي. نو دا ریزش چې دی ساري ویروسي ناروغي ده چې اکثرا شدید نه وي، خو نور ناروغي لپاره زمينه مصايده چې په دې پسې را پیدا کیږي. هغه څه چې نوم نه پیدا د ریزش، یعنی دلته دغه د پزې او د سترګو نه اوخ کې د پزې نه افرازات ډیر ځان درد وي، او همدارنګ کسالات، بیحالی، اته کله کله بیشتیاهي، او ورته څه کېږي چې ثانوي انتانات یا میکروبونه مداخله وکړي او د نورو ناروغي او اراض علائم سره یو ځای کی.
بله ډاکټر صاحب، موږ که فرضاً د ټول انسانانو د پاره، یعنی ټول خلک چې که انسانان په مرض په ریزش اخته کیږي، په دې باره کې موږ خبرې وکړو، هغه به ډېر پروګرام کې ځای نیسي، خو په ماشومانو کې به د ریزش په ناروغۍ باندې نن ډېر وژغېږو، ولې اکثره ماشومان چې د مور شیدې روي او یا د مور تیری وی دوی چې پرېزش اخته د دوی پازه باندې سمې شې دي نسې رودلې او اوس مکتبونه هم شروع سوي دي ما شومان زي مکتبوته د یو نفر څخه یو بل نفر ته هم اتمان انتقالي جنو سوال مدا دي کچيري یو ما شوم پرېزش اخته سي یو څوک پرېزش اخته سي ایا نور خلق هم په دې مرز اخته کېدای سي او
تاسو ډیر مهم نقطې ته اشاره وکړه. ما په اول کې په دغه تعریف کې وویل چې ریزش یو ساده د یو شخص نه بل شخص ته سرایت کوي او د یو شخص نه بل شخص ته ځي او دا د هوایي قطراتو په واسطه او د مستقیم تماس په واسطه کیدای شي چې د یو شخص نه بل شخص ته انتقال شي. مثلا یو څوک ته په کور کې ریزش شو یا لکه چې تاسو فرمایل مثلا یو ماشوم چې په کورکستان کې یو وړکتون کې ریزش وي نو چانس ته دشته چې سرایت ډېر زیات دی او د هوایي قطراتو په واسطه د ټوخي او د پرنجي په وخت کې بل شخص ته انتقالیږي او که موږ غواړو چې د ده د انتقال مخنیوی وکړو اول دا ده چې هغه څوک چې په ریزش اخته دی دا د تداوی یو مهمه برخه هم ده چې دا باید استراحت وکړي. یعنی هغه ماشوم چې په ریزش اخته دی باید مکتب ته ونه لیږل شي باید وړکتون ته ونه لیږل شي او په کور کې دته د استراحت زمینه مساعد شي تر څو د یو خوانده په خپله لږ زر ښه شي او له بلې خوا نورو ماشومانو ته د دې مرض نه د سرایت نه مخنیوی وشي. بل دا ده که چېرته یو ماشوم په ریزش اخته دی باید د سالمو ماشومانو نه په کور کې حتی علایده وساتل شي او که هغسې امکانات نه وي نو حداقل ماشوم ته وویل شي چې کله ترنجیږي یا توخیږي یو پاک دستمال د خپل مخته او د پزې او خولې مخته ونیسي تر څو دغه د پزې او د خولې دغه افرازات د توخي او ترنجي په وخت کې محیط ته آزاد نشي او په دې ترتیب د دې مرض نه مخنیوی وشي انتشار نه مخنیوی.
بله بله محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی، زموږ اکثره خلک چې په داسې یو عادي ریزش یا زکام اخته سي خصوصا د دوی ماشومان په ریزش او زکام اخته سي نو دوی سمدستي ډاکټر ته بیایي او دلته په دې ملکونه کې اکثره دغه سیستا چې ډاکټران وایي دا عادي یو وایروس دی، دا دونه خطرناک نه دی، یو ټایلنول یا یو د تیبي د پاره یو دوا ورکي جوړیږي. مګر دلته سوال دا دی چې د دې ناروغي څخه فرضاً څه وخت څوک و ډاکټر ته ولاړ سي او د دې مرض واکسین هم سته چې مخکې له مخکې و ماشومانو ته یا خپل لویان واکسین واخلي؟
ډېر ښه مهمه خبر دا ده چې په خپله ریزش لکه چې موږ مخکې ما عرض وکړ ویروسي ناروغي ده او دا ډېر شدید سیر نه کوي خو کله کله دغه عربان وایي یو اصطلاح ده په عربي کې چې په خپله دغه ریزش ته ام الامراض وایي.
ام الامراض
ځکه چې دغه ریزش ما یعنی د ټولو مرضونو
مور ده. موږ هم دغسې وایو. بله
دلیل دا ده چې دغه ریزش ویروسي ناروغي ده او کله چې په ویروسي ناروغي سړی اخته کیږي او په هغه د مرض په دوران کې دته پاملرنه نه کیږي نو زمینه دته مساعدیږي چې مقاومت ټیټ شي او نور میکروبي ناروغي خصوصا په افغانستان کې او په وروسته پاتې هیوادونو په مجموع کې دا میکروبی ناروغی ډیر زیات دی. یعنی میکروبونه محیط چون ککړ دی، میکروبونه ډیر دی نو زمینه نورو ناروغیو ته ډیر زر مساعد کیږي. په پرمختللي هوادو کې لکه په امریکا او جرمني او اروپا کې په مجموع کې رښتیا هم دی د ناروغانو ته اصلا دوا نشته. یو اصطلاح د زمونږ په طب کې وایي چې که څوک په ریزش یا زکام اخته شي نو که یې تداوي کوي نو یو هفته به دوام وکړي او که د تداوي نه کوي نو اووه ورځې به دوام وکړي. یعنی دواړه یو
شی
دی، رول نه لري د هغه کې په انځارو کې. خو یو شی چې ډېر مهمه دی هغه دا ده چې څوک چې په ریزش اخته کیږي باید استراحت وکړي. د دوی تغذیه باید خصوصا په ماشومانو کې استراحت ورته ورکړل شي. د نور نه لګبیل شي، نظافت ته ډیره توجه شي، او بل غذا ته ډیره توجه شي. مثلا دې ته ګرم مایات او هغه خواړه ورکړل شي چې کافی انرژي ولري، او په دې ترتیب د دا مقاومت ثابت وساتل شي تر څو چې نور میکروبي ناروغۍ د ناروغۍ سره زمیمه نشي او د حالت خراب.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب، ستاسو یو کور ودان ډېر معلومات مو ورکړي. په اخر کې به بیا هم موږ پوښتنې لرو ډاکټر صاحب، اوریدونکي ډېر په لاین کې دي، نو موږ به د دوی ستونزو ته وګورو چې دوی څه مشکلات لري. نو لومړی اوریدونکي به واخو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
سلام علیکم، جوړ په خیر شافی جان خور تاسو محترم ډاکټر صاحب ته په درنښت سلام علیکم.
سلامات اوسئ. جعفری صاحب یاست، مهرباني وکړئ.
بله بله، مننه کور ودان شفیجان خور، یو د ډاکټر صاحب سره پوښتنه داوه چې دا د ګرمۍ او د یخ اساسات او ریزښت او زکام ډیر تفاوت لري. یعنی د ګرمۍ زکام ډیر تکلیف پر انسان باندې، یعنی دوی بیا څنګه شي سفر یې زوکي، او بل موږ هم په دې دا دایمي اساسات لري د ریزښت کپیا معلومات راځي.
بس ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه به اتمه اخیستی، یو بل اوریدونکي به هم واخو، بیا به نو د جعفری صاحب سوال ته ډاکټر صاحب جواب ورکړي او دا بل پوښتنه. مهرباني وکړئ تاسو پلین کې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خوري سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب. دې ته ټول اوریدونکي
سلام علیکم. سلامات اوسئ، په خیر راغلاست. مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ.
پښمنان زرمغوال دی خیبر پښتونخوا هایپر مستشار شه په تلیفون
ډیر شراغلس
پښتون دی.
بله،
او پښتون دی ډاکټر صاحب. نه دا چې دا بعض خلک شي دا یخ مو چې من دا کوتي شي ډیر ګرمي شي، ټول وخت کې چیرته په ضرورت کې یو ماشوم وکړل شي چې وایي چې د باندې ضرورت کې پاره دیموسکی ته د نه ته کو ته څه کوی رځه مثلا ګرمه شته دی، دا یو دم د سړې هوا تر اوږي نو ته د راځي په داسې سره دی
ښه سم خبره.
نظر مثلا چې پر نشه دی دا
bale بي ښه سم
بي ښه دی ور نه واچي
کور مودان. ډیره مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب. مخکې جعفری صاحب پوښتنه وکړله چې تاسو به اوریدلې چې وایي د ګرمۍ او د ژمي زکام یو د بل فرق سره کوي. نو په ژمي کې فرضاً که څوک زکام سي څه وکړي باید، او که په دوبي کې زکام سي ولې هوا ګرمه یي یخ شانه اتمن خوړل کیږي، نو تاسو تورته وایئ. مهمه
نه ده لکه چې مخکې ما عرض وکړه، د دې زکام اصلي لامل څه ده؟ اړه هوا نه ده، دا ګرم هوا د زکام عامل نه ده. دا هوا یا سړه هوا یی د مسای کوونکو او عوامل په حساب کې راځي. ځکه چې په دغه سړه هوا کې دا وایروس خین کشاف کی خی سرایت کی یو بلنا، او دا خب سر ده دوی ده سرایت لپاره. نو مهمه خبر داده چه اخلی لامل چه ده ویروسی نبی یا مغا واره جراسیمو نبی چه ده مرض سبب کیگی. خو هوا یا سړه هوا د دوی ده سړه او مرطوب هوا د دوی ده انتقال لپاره به یو شخص نه بل شخص ته زمينه مساعده وي. بل دا نه چې مواجه کېدل هم دغه ده لکه چې بل ورور و فرمایل چې یو سړی مثلا په ډیره ګرم ساتل کیږي بیا چې دوی بیرون وزي دا خطرناک دی کنه. کله کله دغه عالي مواجه کېدل د سړی هوا سره دا زمينه مساعده وي دغه ناروغیو لپاره. او اصلي لامل چې څه ده؟ بیا هم هغه جراثیم ده. نو په دې ترتیب ویلای شو چې محیط دغه د هر مرض د میکروبي ناروغۍ لپاره په مجموع کې درې شیان ډیر رول لري. اول خپل دغه میکروبونه یا جراثیمونه یا ویروسونه او د دوی مقدار یا تعداد، د دوی ویرولانس مونږ ورته یعنی د مرض د تولید قدرت، په خپل د میزبان یا څوک چې مریضیږي د مقاومت او بل محیطي عوامل. یعنی په محیط دا دا رول لري چې په محیط کې تاسو پوهیږئ چې پاکي نظافت پاک هوا ګرمي سړښت دا دا عوامل شته. اصلي عامل بیا هم میکروب دی د شخص مقاومت دی او محیطي عوامل دي. دا درې شیان یو مرض د پیدا کېدو لپاره ډېر مهمه دي. نو که چېرته یو سړی د میکروب سره مواجه کېږي او دا مثلا تعداد د میکروب هم زیات دی خو د شخص مقاومت پورته دی دا سړی نه مریضي. او که یو شخص د کم میکروب سره مواجه کېږي چې دا میکروب هغه ویرولانس شدید دی او د ده مقاومت ټیټ دی دا شخص کې د مرض د تولیدولو چانس شته. همدارنګه هغه مسایل کوونکي عوامل نور هغه محیطي عوامل دي چې په هغه کې هوا ده مثلا د محیط ککړتیا ده دا هغه مسایل کوونکي عوامل دي چې د مرض د تولید سره کومک کوي.
بله ډېر اله. او ډاکټر صاحب چې څوک ریزش یا زکام سي په لومړی برخه کې باید څنګه وکړي؟ لاسونه فرضاً ډېر مهم دي چې څوک لاسونه پریمینځي او د کم شي څخه ډېر احتیاط وکړي او تر څو چې بیا هم دا میکروب سره اړیکه ونه کړي.
ما مخشار زوته چې دغه مرض چې دی د مستقیم تماس هم دغه تماس چې مثلا یو څوک توخیږي دغه افرازات محیط ته خارجيږي او په محیط کې مثلا و پرنجن دی یو شخص دلته ګلاس ته چاینه کې دا مثلا په کور کې دا د کور وسایل دي کنه یا یو چاپ یو څوک ریزشته په یو ګلاس کې اوبه وڅښلې یا چای وڅښه هغه ګلاس نه بل شخص استفاده کوي. دې شي چې د مستقیماس د ګلاس څخه هغه افرازات لګيږي یا د ګلاس سره دته په پزه کې وهي په خلق کې وهي یا په سترګو کې وهي دغه د مخاطر نشان په واسطه دا وجود ته داخلي یو بل اخره د مرض سبب کیږي. بل دا چې مستقیما یو څوک توخیږي پرنجيږي محیط ته د هوا ته فضا ته ویروس ازادي او بل څوک شخص د هوا تنفس کوي او په دې ترتیب دا شخص مساویږي. دغه نظافت ډیر مهمه ده او یو اصطلاح از موږ په تبابت کې شوای دغه از موږ صحت زموږ په لاسو کې نه نو کومه خپل لاسونه پاک وساتو او هغه څوک چې مریض دی دا هغه دغه اجتماعي نزاکت مد نظر ونیسي. مثلا کله چې سړی ټوخیږي زموږ استادو په پښتو کې دا ډیر مهم دی او څوک چې ټوخیږي یا پرنجيږي خصوصا چې سره نږدې ورته وایي چې لاس دې ونیسه یا مثلا حد اقل د خپل شاوخوا ته وپرنجېږه مخامخ مه پرنجېږي مخامخ مه ټوخیږي. دا د همدې له خاطره ده چې د ټوخي او پرنجي په وخت کې حد اقل د دوه یو متر یو نیم متر په شاوخوا کې موږ دغه افرازات مستقیما مخامخ په سلاف د فایر باندې فایروي او هغه جانب مقابل چې موږ ته نږدې ناست هغه د هوا نه را د تنفس په وخت کې را کشخاږي او د هوا سره یو ځای د وجود ته داخلي یو د مرض سبب.
ډیر لا ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب دا څونه خبره مو وکړه چې زموږ صحت زموږ پلاسو کې دی واقعا دی دا دلته چې هر غړی لاسونه څوک پاک پریمینځي او هم د کوچنیانو دا هم خپل په صابون کې موجود نه یي عادي په اوبو کې په اوبو هم پاک پریمینځي خو بیا هم یو څه کومک کوي خو په صابون او چې پریمینځي خو ډیر بشسي. محترم ډاکټر صاحب اوریدونکو ستاپلین کې نو بیا به هم اوریدونکو واخصه سپی اجازه. بله مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. رادیو د ځان الیریک ورور
د ستنې باندې د ستنې انسان دغه د څه اواز نه خراب شي په دې باندې د لټون په څه څه د اوسنه
ډاکټر صاحب د دې سوال تاسو وخت دی
ولا هغه د ستنې باندې نه
وای ستونی می بندیږي اواز می بندي
شاشه
تاسو ډاکټر صاحب د عمر و د پښتنه ځنه کوي څه پښتنه لري ځنه
مهمه دا ده چې د دوی د ستونی بندش او د غږ جړوالی او یا د غږ بندش دا کله وی په کوم موسم کې وی هر کله وی مشخص په یو موسم
کې ما مورې دی وروره وای دا اواز مو څه وخت بنجیږي په کوم موسم کې په کوم وخت کې
بس اواز مې ګرمي او یخ تفاوت نه لري بس روح مې بس اواز بس ناس وي سم سيني اواز تر دا ستنې مې نشته وي کله مې باندې وینه
شاشه شاشه ډاکټر څه
ته باور سره نه لري ته باور سره نه لري د شونې درد ور سره وي که نه وي
bale aurora د دې لین لیک چې خاطر سو ډاکټر صاحب نو دی وايي په هر موسم کې مې आवाज باندې او ستوني مې خوږیږي خوراک سم نسم کولای دغه مشکلات یې وویل
مهمه دا چې دا ورور بزما په نظر خبر دا وی چې د یو متخصص ډاکټر سره خصوصا د فاز واز او ستوني متخصص سره د مشوره وکړي دا باید بل نږدې نه وکړل شي خصوصا د دې دغه فضا او ستوري دا باید دقیقه وکړل شي چې خبره څه ده اصلي لامل څه شی دی لامل فایده او په ښه شکل درملنه وشي بل مهمه خبره چې زما ویل شو ورور نومې راسایر شو چې ویل چې دغه د حساسیت ریزش
بل
هر فصل کې وی او دا څه فرق لري د نورو زخمونو سره بل حساسیت هم د ریزش اراض او علائم لري
بل
مونږه یو څوک هوا سره حساسیت لري مثلا د بعض مواد سره حساسیت لري ترڅو به شي چې دا مغه مواد سره کله چې مواجه کیږي نو دوی ته ریزش از زکام غوندې اراض علائم پیدا کیږي چې سترګو وخت زی لپاره مثلا افرازات را جاری شي توخه ورته پیدا کیږي تاسو سترګې سړې شي او دا اکثرا په دغه اول شروع د پسرلی کې او د منی په شروع کې اکثرا دا واقع ډیر لیدل کیږي ځکه چې دې فصل کې په دې دوه فصلونو کې دا هوا لگا ککړه شي اوله ما پسرلی کې ګلان او مثلا پوچی ټول پانی کې وی او ګلان مثلا غوړيږي او ټول ګلان کې ټول بوټي کې یو د غفانو کې یو ماده د چمن ورته پولن وای دا د ګلونو پولن او یو مخصوصه ګرده په دې وخت کې زیات موجود وي کله چې دغه د هوا سره تنفس کیږي اکثره څوک له دوی سره حساسیت لري او همدغه د حساسیت پورې مربوط ریزش او زکام په دې فصل کې په اول پسرلي کې او همدارنګه په مني کې که تاسو متوجه یاستئ د ونو پاڼې زیړېږي رژېږي او همدغه وخت کې بیا همدغه پولونونه اکثرا ډېر زیات وي او هغه څوک چې حساسیت لري او حساسیتي امراض لکه نفس تنګي او دغه ریزش او زکام په دې فصلونو کې اکثرا په زیات مبتلا کیږي نو دوی کولای شي چې په دې فصل کې کله چې خصوصا بیرون ته وځي او هوا ښه نه وي شمال لګیږي او ګرد خاورې وي نو ښه به دا وي چې دوی همیشه یو ماسک واغوندي او ځان د ګرد خاورو نه وساتي تر څو هغه شي سره چې حساسیت لري په دې
بله ډاکټر صاحب یو هغه مور چې مخکې موږ ویل چې کوچنی لري او د شیدې ورکی او خپل تی ورکی او د پریزو شو زکام اخته او پازه بندیږي ټخوي کوي نو مور څوکې فرضاً د شیدې نسی دولی نو تاسو و مور ته څه توصیه کوي چې څنګه د کومې طریقې څخه کار واخلي چې خپل کوچنی ته سمې شیدې ورکی او د په تکلیف نسی
مهمه خبر دا ده چې رښتیا هم خصوصا په وړو ماشومانو کې هغه ماشومان چې د یو کال نه ټیټ وي او دوی خصوصا د شیدو نه د مور د شیدو نه استفاده کوي طبیعي ریزش شي زکام شي او خصوصا پزه بنده وي رښتیا هم د تغذیې مشکلات ورته پیدا کیږي نو په دې کې ډېر مهمه خبره دا ده چې هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو نه پورته دي عمر ډیر مشکل به ورته نه وي خو هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو نه ټیټ دي د دوی په تغذیې کې رښتیا هم ډیر مشکلات پیدا کیږي ځکه چې دوی چې پزې بندي د خولې له لارې تنفس کوي خوله هم د مور په تیز بند شي نو اکثرا دوی د شیدې زرزر خوشې کوي او بیرته په ژړا کیږي بیا خونه وږي او د بلې خونه شیدې نشي خوړلی نو د دوی تغذیې خرابېږي مهمه دا ده چې دغه مېندې د ماشومان او خځې خلاصي وساتي. نو بهترینه لار دا ده چې د دې ماشومان په خځې کې مالګوبۍ دغه مالګوبۍ چې مونږه عادي په کور کې پیدا کیږي دغه مالګوبۍ په دې ترتیب جوړ کې چې دغه تروشواله اوخ کنه زیات لوي نو ځکه چې دغه نه زیات چې بیا تخریش منځته راوړي دوی د په ګرمو اوبو کې لږه مالګه واچوي او بېرته دې وڅکي چې دغه د اوخ هر چا خپل اوخ کې څکلي
که نه د
تریوال نه زیات تریونه وي نو په دې د همدغې محلول نه دی دوه دوه قطرې په پزه کې واچوي یو څو دقیقې ورته صبر وکړي بعد له هغه هغلته چې دغه افرازات اکثرا چې ټینګ شوي وي پزه بندوي همدغه مایع چې اچول کېږي دغه افرازات نرمیږي بعد له هغه د مور د ماشوم پزه پاکه کړي او پزه خلاصېږي او بیا بعد له هغه د ورته شیدې ورکړي. دا کار که په ورځ کې د لسو نه مبزیات واچول شي دغه قطره هېڅ پروا نه کوي او مهم هم دا خبره ده چې پزه باید اول خلاص شي بعد له هغه د
بیا د نوشیدې ورکړي. ډاکټر صاحب اکثره ښځې خپل شیدې په د کوچني په پزه کې لوشي دا د شیدې ور اچي چې وای پزه یې خلاص شي دا څنګه لاره ده تاسو څه وایئ سپدې باره کې؟
مهمه دا ده چې د مور په شیدو کې نور مواد هم شته هغه کې مثلا غوړ شته په هغه کې پروتین شته نو کله کله کیدای شي چې دغه ماشوم د پزه خلاصه وي او همدغه قطره تصادفا په تنفسي لاره کې لاړ شي. دا نو اکثرا زموږ له نظره موږ ورته اسپایریشن وایو دا به بیخي خطرناک حالت دی خو که چېرته دغه د مالګوبۍ چې په همغه ترتیب جوړ شوي که هغه تنفسي لارې ته هم لاړ شي نو مشکل ورته نه جوړوي کیدای شي چې یو څو ټوخه ورته وشي بعد له هغه هلته په همغه څګو کې هم جذبېږي او عمره مشکل زیات نه پیدا کېږي خو که شودې او نور خصوصا غوړین مواد لار پیدا کړي ورته لاړ شي بیا
بله بله ډاکټر صاحب بس داسې یوه نیمه دقیقه پاته ده ستاسو وروستی پیغام وماندو ته او هغه خلکو ته چې هغه ماشومان چې په ریزش باندې اخته یو هغو ماندو ته ستاسو توصیه نو پروګرام به په دغه سره پای ته ورسو.
مهمه خبر دا ده چې لکه مخکې ما عرض وکړ چې زمونږ صحت مونږ په لاسونه کې ده د ماشومانو لاسونه پاک وساتي. بل دا ده چې هغه ماشوم چې مریض دی د سالم ماشومان نه علایده کی مریض ماشومان د خونځي او وړکتون ته نه لیږي ماشومانو ته مریض ماشومانو ته ښه خواړه او هغه خواړه چې اوبلن وي لکه شروع برین شروع ترکاري سوپ شودي دا دغه خوراکونه د ډېر وخت تر څو د یو خوا نه د دوی مقاومت پورته شي او زر صحتمند شي او له بلې خوا د دوی هغه خوازواکی ته لاړ نشي اشتیا خراب نشي او بل دا ده چې خپل ماشومان ته خصوصا د شپږ میاشتو ښکته ماشومان ته په خپل شودې تغذیه وکړي او هغه ماشومان چې په ریزش د پامه کېږي هغوی ته د زر زر د عادي حالت نه زر زر شودې ورکړي په دې ترتیب کېدای شي چې دوی زر صحتي وشي.
ډېر مننه کورمودان محترم د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسف صاحب درنو اوریدونکو ستاسو څخه هم ډېر مننه چې خبرونه مو واورېدله. تر بلې خبرونې تاسې ټوله په خدای سپارو. Thank you.